په ادبیاتو کې د کنایې پر اهمیت او د ولوسي او شاعرانه کنایو په باره کې راته غږیږي. خو تر دې هر څه لومړی د اونۍ فرنګي خبرونه لرو. همایون هیواد یې راوروي.
دا ورېښمو د لارې نړیوال فرهنګي نندارتون پرانستل شو. دغه نندارتون د وږې د میاشتې په دیرشمه او یو دیرشمه نیټه د چین د ولسي جمهوریت په شمال لویدیځ د ګینسو ولایت د دون هوانګ په ښار کې جوړ شوی وو. په دې نندارتون کې د هغو هیوادونو د فرهنګ بیلابیلې برخې معرفي کیږي چې د ورېښمو د لارې په جوړولو او پراختیا کې برخه اخیستې وي. د ورېښمو د لارې په نندارتون کې د افغانستان له لورې د اجرایه ریاست مرستیال حاجي محمد محقق د میلمه په توګه ګډون کړی و. په زابل کې وطن ادبي بهیر پرانستل شو. دا دې بهیر پرانست غونډه چې په کلات ښار کې وشوه د زابل د فرهنګیانو تر څنګ پکې د کندهار، غزنی، کونړ او لوګر فرهنګیانو هم برخه اخیستې وه. ویناوالو د وطن ادبي بهیر پرانستل په زابل کې د ادبي فعالیتونو د ودې لپاره مؤثر ګام وباله او غوښتنه یې وکړه چې ورته بهیرونه دې په ولسوالیو کې هم جوړ شي. د بهیر له پرانستې وروسته د حبیب ګل ستانیزي د شعري ټولګې د کاڼو څادر مخکتنه وشوه او له مخکتنې وروسته د بهیر ګډونوالو خپل شعرونه وویل. د وطن ادبي بهیر غړي وایي دا په زابل کې لومړنی ادبي بهیر دی چې د نارینهو تر څنګ ښځینه شاعرانې هم پکې برخه اخلي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو معینیت د ځوانانو ترمنځ د کتاب لوستلو او مطالعې د فرهنګ د دودولو په خاطر تیره چهارشنبه د دغه وزارت د مطبوعاتو په نړیوال تالار کې سیمینار جوړ کړ. د باختر اژانس د خبر له مخې د دغه سیمینار په پیل کې د ځوانانو چارو معینیت د رضاکارو ځوانانو رئیس زهرا قریزاده وویل د دې سیمینار د جوړولو مقصد د هیواد د ځوانانو ترمنځ د مطالعې د فرهنګ پیاوړتیا ده. په دې سیمینار کې ویناوالو پر هغو خنډونو خبرې وکړې چې د ځوانانو د مطالعې مخه نیسي. د مطالعې او کتاب لوستلو دغه سیمینار چې د یوې ورځې په مخه جوړ شوی و په لسګونو تنو ځوانانو پکې ګډون کړی و. دا سیمینار په پای کې برخوالو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د عامه کتابتون بیلابیلې برخې وکتلې.
د ننګرهار پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځي د پښتو څانګې استاد پوهنوال محمد ابراهیم امکار په دا وروستو کلونو کې د ادبیاتو په برخه کې ګڼ کتابونه لیکلي او چاپ کړي دي. ښاغلی همکار وایي دا کتابونه یې په پوهنتون کې د تدریسي کتابونو نیمګړتیاو ته په پام سره په روانه او ساده ژبه لیکلي چې محصلان، استادان او آزاد لیکوال ټول استفاده ورنه وکړای شي. د ښاغلی همکار سره محبوب شاه محبوب د نوموړي د چاپ شویو آثارو په باره کې مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
استاد، تر اوسه پورې دې څومره کتابونه چاپ شوي او په کومو برخو کې دي؟
زه د چاپ په برخه کې لږ ډیر د سیورو ورو حرکت کوم، نو د دې په دغه وجه باندې زما د کتابونو هغه د شمیر لیست چې دی هغه ډیر غیر ټیټ دی. خو په هر صورت تقریبا اته نه کتابونو ته ورسیږي چې ما لیکلی دي. اکثریت مومی دی درسی دی، خو په تدریسي بڼه باندې اکثر زه ژبه تدریسي کوم. لومړی کتاب چې زما په دغه برخه کې چاپ شوی دی هغه قافیه فن کتاب و چې زه ډیر راضی متنه او رضایت مې په دې دی چې ټولنه او چا چې لوستی دی زما قدر یې قرباني کړی دی. بیا یو بل کتاب و داسې د دولسمانو دپاره د هغوی د تشویق او د هغوی د امدګۍ دپاره مې ولیکه. د دې په څنګ کې یو بل کتاب د بدی فن و پښتو شاعري په دې برخه کې ما تشه لیدله، نو د دې په خاطر باندې چې دغه خوا مکمله او بشپړه اگر چې بینوا صاحب و نورو مشرانو زمونږ په دې برخه کې زیاتې هڅې کړې، خو د اوسنیو شرایطو سره برابر هڅه ما وکړه، ځکه هر څېړنه چې دغه د پایټکې نه لري زمونږ نه وروسته به هم ځوانان راځي دا کار به کوي. په هغې پسې مسلم ما په بیان باندې کتاب ولیکه، بیان یو د مجاز ډولونه په مجاز مې ځانګړی کتاب ولیکه. د هغې نه راوروسته په ادبي کره کتنه ما کتاب ولیکه، یو کتاب مې په عروضو ولیکه، اوس هغې کې یو څه تغییرات او زیاتونې مې دي او د تالیف بڼه مې ورته ورکړه، د سفر کو سیستم مې بدل کړه هغه شکل یې، نو پښتو عروض نوم مې ورته بدل کړه، پښتو عروض مې که خو زیاتونې پکې شوي دي، البته زیاته د سیو شل فیصده شل سلنه پکې زیاتونه شوې ده. اوس بالفعل چې زه په کوم کتاب باندې د بهیر ګزارشونه او راسره پنځه اویا ګزارش اوس هم راسره شته دي، او دغه اوس کوم کتاب د لیکوالۍ زما تر لاس لاندې دی، دنه چې بېغمه شم انشاءالله کوشش کوم چې هغه گزارښونه چون د خلکو امانت دی د هر چا نظر دې زمونږ لیکوالو او لیکوالو مشران لیکوال دی اکثره وفات دی بسر له سیو د خدای وبخي او دې ته ورته نور ځوانانو کې هم اکثره وفات دي چوک دلته چارواه کې دي لوړو پوړو ته رسیدلی دي نو دې هغه ټولو نظرونه دي پکې او هغه زما سره امانت دی کوشش کوم چې دغه امانت زه خپلې ټولنې ته وړاندې کوم او زما غاړه پکې خلاصه شي.
تاسو ویلې چې په وروستي کتاب هم لیکوالي ته په دغه برخې کې
لګل اوس په لیکوالۍ باندې نه هغه اخیری نهایي کار تمام شوی دی صرف هغه پروفي او څه خبره ده هغه سموم. نو لیکوالۍ کې هم دغه د اوس عصر سره د اوسنی محل سره ما په تدریسی چارو کې هم چې زموږ په پوهنتون کې کوم کتابونه په دغه برخه کې تدریسیږي نیمګړتیا مې لیدله د نورو ژبو سره به چې ما د خپل لیکوالي کوم کتابونه چې چاپ او پخوا پرتله کوله نو د خپل وخت سره خو هر کتاب بشپړ د کمال خاوند وي.
همدارنګه زه یو پښتون کوم ساده په دې وروستیو کې البته په خوا خو الفت صاحب هم په دغه برخه کې لیک کړی دی هاشمي صاحب کې کار کړی پنځغم کړی دی یو شمېر نور لیکوالو هم په دغه برخه کې کار کړی بشپړ کتابونه چاپ شوي دي اړتیا څه وه ولې تا لیکوالۍ کتاب راواخیست یعنې د لیکوالۍ په برخه کې دې لیک وکړ حال دا چې نور لیکوالانو په دغه برخه کې لیک کړی
دا چې هاشمي صاحب زما استاد او سید محیدین هاشمي صاحب نو هغه سره ما مشوره وکړه چې هغه هم د لیکوالۍ کتاب لیکلو ما د سینه چې دغه خاطر رانه بد شي نو هغه ما ته وویل چې په نورو ژبو کې تاسو وګورئ په یو موضوع باندې لس کتاب هم شه پنځه لس هم شته مختلفو لیکوالو پی لیکلي دي او تم کوشش وکړه لیکل وکړه کېدی شي ډیر څه په دې کې داسې راشي چې هغه په دې نورو کې نه وي او زما سره هم دا فکر و چې زمونږ لیکوالي په دغه برخه کې د اوس عصر سره نیمګړې وه نو یو هدف زما سره یا موخه زما سره همدا و چې موږ په پوهنتون کې کوم کتاب تدریسیږي نو هغه د دې وړ نه دی چې موږ د نورو ژبو په پرتله یې وګورو یعنی چې هغه د تدریسي ډیر مواد پکې کم و د موادو په دغه باندې نه چې هغه کوم مواد پکې دی هغه خو کرم مواد دي دغه خبره نه کوم خو د بشپړوالي په چې اوس کوم موضوعات موږ او تاسو محصلینو ته وړاندې کوو یا زمونږ آزاد لیکوال دي هغه د پاره مې لارښود په کارونو دغه هدف زما سره بیا مې په لیکوالۍ باندې فایل وکړ نو دا تقریبا دیارلس سفر کې سره راټول شوی کتاب دی تدریسي بڼه مې ورته ورکړې ده او انشاءالله چې په دې میاشت نیمه کې به سره راچاپ شي او په هغه کې ما داسې لارښوونې کړې دي چې هغه کوشش مې کړی چې جامع او معنی وي معنی په دې معنی چې د لیکوالۍ پورې څه شی دی هغه به پکې وي او بل شی به پکې نه وي او جامع په دې معنی چې نه مالیکوالي پورې اړوند مسایل پکې بشپړ توګه د اوس مهال سره البته هغه پکې راغلی وي نو ډیر زیات ان شاء الله چې زه باور لرم چې ځوانانو ته لاسته ورشي محصلانو ته لاسته ورشي خوښ به شي ځکه ما داسې ډیر روانه ژبه باندې ورته لیکلې او هغه مشورې مې ورکړي چې دوی د یو ښه لیکوال ته د رسیدو په لاره کې خملتیا دغه اثر کولی شي.
استاد په اوس وخت کې چې تاسو ګورئ دغه د اوس چې څوک لیک کوي یا زموږ ځوان کول دی یا له دور وړاندې یو څه کوم هغه پوخ کشر دی په لیک کې تاسو کومې ستونزې ګورئ څه ستونزې موجودې دغه لیکنې ستونزې کومې دي؟
یو خبره خدا ده چې دغه د املا یا لیک دود بڼه چې ده ډېر ستونزې را دغه شوي یو خو زموږ مشرانو یوه خبره کړې وه چې پښتو کې چې څنګه تلفظ کوئ کومه کلمه هماغه شانتي لیکئ د دې نه زموږ کشرخیلو یا مشران هم کله کله تیروځي په دې کې بیا عربي کلمې هم هماغه شانتي صحیح ده چې عربي کلمې خپله قاعده شته دی په ژبه کې موږ ورته لرو یا مفغنې کلمې دي د مفرسي کلمې د نورو ژبو نه چې راځي د هغې دپاره قاعدې لرو موږ خو په هر صورت تو وګورئ یو ساده خبره چې کلمه ده کلمه یا لفظ چې په عربی کې کلمه ورته وي په فارسی کې کلمه وي او زموږ سره په پښتو کې کلمه ده اوس ورته مثلا موږ تاسو وایي وایي کلمه لیکي د کاپ د لام نه ورسته یې ورچو نو دا بالکل د دې څخه مخالف یم د اوسنۍ لیکوالو لپاره چې دغه شانتي تیروتنې مکوي ډېرې دغه شانتي کلمې مخې ته راځي چې لیکوال په همدې دغه کې دي چې والا زه خو قاعده هم ده چې پښتو کې چې خو زه دا پیغام ورکوم چې د پښتو کلمې ښي زموږ مشران هغه چې د پښتو کلمې څنګه تاسو تلفظ کوئ د خپل تلفظ له مخې په صحیح شکل باندې ولیکئ نه دا چې د نورو ژبو کلمې تاسو راوخلی په پښتو کې څنګه تلفظ کوئ ما ځکه هغه ته پام پکار دی، پام پدې پکار دی چې آیا په هغه ژبه کې خدا د معنا مخالفت نه رامنځته کوي. زموږ سره په خپله ژبه کې داسې کلمې خو نشته دی چې د دغه تلفظ سره برابر راشي او معنوي تیروتنه رامنځته کړي. دا ډېر یو مغلق بحث دی.
یو پوښتنه کوم ساده، که چیرته له عربي یا نورو ژبو زموږ ژبې ته کلمې راځي او موږ هغه شان ولیکو چې څرنګه موږ تلفظ کوو، څه ستونزه به راولاړه کړي؟ په دغه ستونزې اکثره ځوانان هم دغه شان کوي. مثلا لال دی، دوی لال تلفظ کوي، لال لیکي، یا دې ته ورته نورې کلمې دي، کوم مشکلات به راولاړ کړي؟
زه یو خو عامې کلمې دي زموږ او تاسې چې عربي نه راغلي دي، عربي په شکل کې خوندي دي، لکه حاکم موږ وایو، حاکم هماغه شان دي. کله لا د معنا په دغه چې موږ سره یوه معنا لري، لکه د جاسوس کلمه زموږ سره یوه معنا لري، خو په عربي کې بیا د دې معنا دغسې جاسوس نه دی لکه موږ او تاسې چې د کوم جاسوس معنا کوو. یو خو لا دا خبرې دي، زه په دې نظر یم چې هغه کلمې خصوصا د عربي نه چې راځي، که چیرته موږ او تاسې د پښتو تلفظ له مخې ولیکو او په پښتو کې معنوي تیروتنه رامنځته کوي، نو بیا په کار نه ده هماغه د عربي شکل صحیح ده چې په هماغه ولیکو. ځکه موږ سره دلته لکه د هوا کلمه، هوا په عربي کې په یا باندې لیکل کیږي یا ولاړ الف باندې لیکل کیږي، نو د نفسانی خواهشاتو یا غوښتنې خو په دې معنا دا د نفسیاتو دې خواته راځي. زموږ سره خپله دوسترګې هی واو الف هوا دام لرو موږ، که چیرته موږ دغه یې د عربۍ په الف ولیکو، نو زموږ هغه هوا چې د شمال یا د باد یا ځینې نور معناوې هم ورته شته دي، که د هغې په معنا بیا دې کې تیروتنه رامنځته کیږي چې آیا دا مراد دی که هغه مراد دی. زه په دغه ځای کې د دې مخالف یمه چې دغه کلمې باید تشخیص شي، که چیرته دغه شانتي معنیزه تیروتنه رامنځته کوي زموږ سره، نو هماغه عربي بڼه یې صحیح ده. یا لکه ځینې کلمې چې ډېرې مروج هم دي، اوس کمیس او کمیس چې موږ او تاسې اوس کمیس ټول عوام وایي، خو که کمیس یې ولیکو که کمیس یې ولیکو مفهوم افاده کوي، ټول پښتانه خبر دي. ته نه د دې ضرورت نشته دی چې موږ قاف و میم سواد باندې ولیکو، هماغه په خپل تلفظ یې ولیکو، څه خبره نشته دی. خو ټول لیکوال که هغه زموږ کشرخیل دي که مشران دي، دغه ټیکي ته پام پکار دی چې زه دغه کلمه پردی ده د خپل تلفظ یا د پښتو ژبې د تلفظ له مخې لیکم یا د عوامو تلفظ له مخې لیکم، که معنیزه تیروتنه رامنځته کوي نو په اصلي شکل یې باید ولیکي، او که چیرته معنیزه تیروتنه پکې نه رامنځته کیږي بیا پروا نه کوي، نو هغه بیا موږ اکاډمۍ هم لرو، ژبپوهان هم لرو. دا د هغوی مسایل دي چې په ده کې موږ ته فیصله
وکړو. استاد په لنډو ټکو کې راته وایي، یو ځوان لیکوال لیک کوي، هغه د لیکوالۍ کوم اصول په پام کې ونیسي، څه ډول ونیسي، کله لنډ معلومات ورته ورکوي؟
هغه څوک چې نوې لیکنه کوي هغه د هېڅ ډار نه لري د لیکنې نه، او دې وړې موضوعګانې ولیکي غټو خاخونو ته دې لاس نه اچي. ځینې زموږ او تاسې کشرخیل لیکوال داسې دي په غټه موضوع ځان وتله چې زه د دغې موضوع صلاحیت لرم که نه لرم. اول ځان موضوع چې دې خوښه کړه، بیا د ځان سره بیا امکانات دې وګوره، بیا کتابونه وګوره چې ته په دې کې مزل کولی شي که نه، خصوصا رسمي لیکنې چې بیا هغه راګرځیم نه او تا به ځان پسې ثبت کړي او قرار بورته ناسي. نو خپله وړتیا په پام کې نیول دا ضرور ده. بل د وړو وړو مسایلو نه، زه خو اکثره داسې وایم ځوانو لیکوالو ته چې لیکلو سرم شوق دی، په خپل کور یې ولیکئ، په خپل کلي ولیکئ، په خپلې ولسوالۍ ولیکئ، همدغه شان چیرته چې تاسې ژوند کوئ هغه حالات ولیکئ، خپله چې څه احساسوئ هغه ولیکئ، د څه شي نه متاثره شوئ، څنګه چې تاسې فکر کوئ مس یې ولیکئ. هېڅ دا ډار مه لرئ چې یاره دې کې جمله خرابه شوه او که کلمه خرابه شوه، یو ځل یې ولیکه، بیا ورباندې فکر وکړه، بیا ورباندې فکر وکړه. نو په دغه وړو وړو مسایلو چې ته لیکل شروع کړې، ستا ذهن، ستا قلم، ستا فکر او نظر او د ټولنې نه برداشت، دا به په یوه لیکه کې راشي او ته به د هغه پوخوالي یا د بشپړوالي خواته حرکت وکړي. نو که سړی د ابتدا نه د بشپړوالي په فکر کې، نو دا ښه لیکوال کېدلی نه شي. موږ باید کشرخیل لیکوال ما پیغام دا دی چې وړې وړې مسلې راوخلي، واړه واړه موضوعات راوخلي، دا یو وارې خپل پریکټیس پکې ښه قوي کړي، بیا ورو ورو لکه موږ ماشوم ته چې په ابتدایي کې خو یو که زه ورته جاړو وایم په هغې به ښه پوه شي، او که داسې یو نوم واخلم چې هغه معنوي نوم وي چې سره لیدلی نه وي، که زه مثلا کاڼې ورته وایم د کاپ کاڼې ورته وایم، نو کاڼې خو هغه ویني چې دغه شي ته کاڼې وایي. یا موږ او تاسې وایو چې امسا الف امسا هغه دا کوي، خو که معنویاتو ته لاړ شو ماشوم زده کړه نه شي کولی. تاسې وګورئ په کتاب باندې چې کوم شکل رسم شوی وي، نو یا انځور شوی وي، موږ او تاسې ګورو ماشوم سمدستي وایي چې هندوانه، سمدستي وایي چې چپلکه، سمدستي وایي چې پیشو، دې لیدلې موهید کې نو د هغه لیکم به زر ورته ورزی کنه نو دغه شانتي کار د ابتدایي لیکوال لپاره هم په کار دی د کشرخیل لپاره چې واړه واړه موضوعات د محسوساتو نه معنویاتو ته لاړ شي دا مهمه خبره ده نه دا چې دا سم دستی په معنویاتو باندې شروع وکړي او داسې مقالو ته لاس واچي